بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي، دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونی کی هیلی ومنی. عزیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غویه یا د ثور د میاشتې 19 او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټه ده، چې د شوال د میاشتې له اتمې سره سمون خوري. ایزانو ځلی خرابی دي، ساسو درانه حضور ته حاضر سوایم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې سي. وروسته به د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای سره د سوریه د ولسمشر بشار اسد د لیدنې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به افغانستان ته د اشرف غني د راستنېدو په هکله د ګنګوسو په اړه له افغان کارپو ښاغلی محمد انور سلطانی سره زموږ د همکار مرکه واورئ. بیا به د ایران او د افغانستان د نن ورځې ورځپاڼو ته یوه لنډه شان کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضره به رخصت واخلو. www.parsday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر چکی، کارګران سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لیده کاته، تهران ته د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مرستیال سفر د ویانا د مذاکراتو د دوام ښودونکی، د طالبان له حکومت سره د ایران دوامداره اړیکې، په ایران کې د افغانستان او پاکستاني ماشومانو وړیا واکسیناسیون، افغانستان ته د اشرف غني د راستنېدو ګنګوسې او په الاقصی جومات د اسرائیلي ځواکونو بیا ځلې برید. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر کارګران د تولید اصلي ستنې وبللې او ویې ویل کارګران دښمنان سره د مقابلې په لومړۍ کرښه کې دي. د معظم رهبر د دفتر د اطلاع رسونې د څانګې له راپور سره سم حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د یو شمېر کارګران سره په لیدنه کې د هغوی قدرونه وکړه او کار او کارګر ته د اسلام نظر ته په اشاره سره وفرمایل د سرمایداری د نظام د استعماری نظر او د کمونیستی نظام د پاشل او د تشو شعارونو د نظر پاپوټه اسلام کاریګر ته د قدر او ارزش په سترګه ګوري، او په دې اساس چې د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کاریګرو لاسونه ښکلول. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په سیاسي، اقتصادي او پوځي ډګرونو کې د کارګرانو ملي او ځلیدونکي انګیزې ته په اشاره سره وفرمایل. په پوځي ډګر کې یوه وتلې بېلګه د سپېڅلي دفاع په موده کې د 14,000 کارګرانو شهادت دی، او که یو ځل بیا پوځي مسله رامنځته سي نو له شکه پرته چې د کارګرانو ټولنه به د دفاع په لومړۍ کرښه کې حاضر سي. هغوی په اقتصادي ډګر کې د کارګرانو د ملي انګیزې په هکله زیاته کړه. د اسلام انقلاب د بریالیتوب له لومړیو څخه د استکبار یا وسلي سیاست په ایران کې د تولید ختمېدا وه، چې په وروستیو کلونو کې د بندیزونو او فشارونو په زیاتېدو سره څرګند سو. لیکن کارګران په خپل مقاومت سره د دې چارې د عملي کېدو مخنیوی وکړ، او په دې زمینه کې د تولید اصلي ستنې په توګه خپل رول ولوبول. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د کارګرانو خوځښتونو ته په اشاره سره چې د اسلامي انقلاب له لومړیو موجود و وویل، له دغو خوځښتونو څخه هدف د ولسي اعتراضاتو په سمبول باندې د کارګرانو بدلول و. لیکن کارګران په سیاسي ډګر کې هم د بخښنه غواړم، لیکن کارګران په سیاسي ډګر کې هم د لمسوونکو پوزه په خاورو ومژله او تل د انقلاب او د نظام تر څنګ پاتې سول. د ایران د خارجه وزارت وایان تهران ته د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مرستیال سفر په ویانه کې د مذاکراتو د لارې د سموالي ښودونکی وباله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایان سید خطیبزاده د امریکې د نژمنتیا سره سره تهران ته د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مرستیال انریکا مراد سفر په اړه خبریالان ته وویل د ایران او د سلور جمع یو ډلې ترمنځ خبرې اترې له وقفې پرته دوام لري او د ایران او امریکې ترمنځ پیغامونه هم د اروپا اتحادیه د لارې استول کیږي. خطیب زاده د دې په بیانولو چې په تهران کې د خبرو اترو اجنډا معلومه ده، هیله وشوه ده چې تر خبرو اترو وروسته د هغه د پایلو په هکله معلومات وړاندې کړي. د ایران د خارجه وزارت وایان د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مسؤل جوزف بورل له خبرو په هکله چې ویلي وه د ویانا په مذاکراتو کې بندون رامنځته سوي دي وویل امریکا باید د ایران د ولس ځای سوي حقوق ورکړي. که داسې سي نو ویلای سو چې مذاکرات له بندون سره نه دی مخ. هغه همدارنګه تهران ته د قطر د امیر سفر تایید کړ او وی ویل دغه سفر به په نږدې راتلونکي کې تر سره سي او دواړه هیوادونه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په هکله خبرې اترې وکړي. خطیب زاده د ایران او د عربستان ترمنځ د خبرو اترو په هکله ویل چې هیڅ کومه نوې پیښه نه ده رامنځته سوې او که کوم بدلون راشي نو په اړه به یې رسنیو ته معلومات ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت وایان د دې په بیانولو چې ایران په دوامداره توګه د طالبانو له پلاوي سره په تماس کې دی وویل د طالبانو پلاوي تهران ته تګ او راتګ کوي او په مختلفو مسالو باندې خبرې روانې دي. د ایران د خارجه وزارت وایان سید خطیب زاده په خبري ناسته کې ایران پرسته وویل د ایراني چارواکو او د طالبانو د راتلونکو ناسو لپاره کومه ځانګړې پریکړه نه ده سوې، خو د طالبانو پلاوي له ایران څخه ځینې غوښتنې درلودلې دي. په دې وروستیو کې ویل سوي چې د طالبانو یو پلاوي تهران ته د سفر اراده لري تر څو د افغان مهاجرو په هکله خبرې اترې وکړي. خطیب زاده په افغانستان کې وروستیو خوځښتونو ته په اشارې سره یو ځلې بیا وویل په افغانستان کې اوسني حکومت خلکو ته سوله او ثبات راوستی دی. ایران 4 میلیون افغان کډوالو ته ځای ورکړی دی، که څه هم ایران په سختو حالاتو کې دی او له زیاتو بندیزونو او فشارونو سره مخ دی، خو بیا هم افغان کډوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او بشري مرستې ورسره کوي. په ننګرهار کې د روغتونونو سره د طبي توکو مرسته سوې. په دې اړه له جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور واورئ.
د ننګرهار ولایت د مرکزي روغتون په ګډون د دې ولایت ټولو روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور وسایل ورکړل شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ډېری روغتیایي مرکزونه د درملو او نورو اړینو وسایلو د نشتون له امله تړل شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د روغتیا نړیوالې شبکې مشر ډاکټر احسان الله شینواری وایي د جلال آباد مرکزي روغتون او د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې 133 روغتیایي مرکزونو ته د 850 میلیون افغانیو په ارزښت درمل او نور اړین توکي تر پیرلو وروسته د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ته وسپارل. ډاکټر احسان الله شینواری ویلي چې په دې کې 100 قلمه طبي درمل او غیر طبي وسایل شامل دي چې د دوی له لورې به ټولو روغتیایي مرکزونو ته ولېږدول شي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي محمد رباني ناصح او د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب د دې درملو ترلاسه کولو پر مهال د روغتیا نړیوالې شبکې نه د منن څرګندولو تر څنګ وویل روغتیایي مرکزونو ته به د دغو درملو او نورو طبي وسایلو په رسېدو سره د ځایي خلکو ستونزې هوارې او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې به خواله رامنځته شي. بل پلو د ننګرهار د مرکزي روغتون ویان ګلزاده سنگر ویل څه مهال رئیس د جلال آباد په مرکزي روغتون او د ولسوالیو په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې درمل او نور اړین طبي وسایل پای ته رسېدلي او یا له کاره لوېدلي وو چې له امله د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې هم ستونزې رامنځته شوې وې. هغه ول د دې درملو او وسایلو پر رسیدو سره بنای واجدا چې روغتیایي خدمتونه چټک شي، بلکې په کور دننه به د خلکو ستونزې هم هواري او ډېر ناروغان به مرکزی روغتون ته درملنې په موخه دراتلو له سرګردانۍ وژغورل شي.
د ننګرهار په ټولو روغتیایي مراکزو کې ټول هغه طبي او غیر طبي وسایل چې پوخه په دغه روغتونونو کې د کار پر مهال زیانمن شي او اوس ورته د هلنټ موسی لخوا د 50 میلیون افغانۍ په ارزښت دغه وسایل واخیستل شول، طبي او غیر طبي وسایل واخیستل شول او په لنډ وخت کې به ټول روغتیایي مراکزو ته ورسیږي. په دې سره به د روغتیایي خدماتو کې د پام وړ خواله راشي.
ننګرهار چې ګڼمشتې ولایت ته د اټکل مخې په کې خو شاته 2 میلیونه وګړي ژوند کوي، خو ویل کېږي چې مرکزی دولت یوازې د څه باندې 1.5 میلیون وګړو لپاره د خدمتونو وړاندې کولو په موخه مالی اسانتیاوې برابروي، چې د همدې عملی د لرې پرتو سیمو ډېری وګړي روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په ایران کې ټول قانوني او غیر قانوني افغان او پاکستانی کډوال کولای سي خپل ماشومان په وړیا توګه واکسین کړي. ایران د امریکا د ظالمانه بندیزونو سره سره نه یوازې د خپل خلکو لپاره درمل برابروي، بلکې په دغه هیواد کې کډوالو ته هم روغتیایي او درملیز خدمات وړاندې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویلي چې ایران د ککړو ګاونډیو په درلودلو سره بیا هم د شری د ناروغۍ په ختمولو بریالی شوی دی. د ایران د روغتیا په وزارت کې په واکسین سره د مخنیوونکو ناروغیو د څانګې مشر محسن زهرایی رسنیو ته وویل په هیواد کې د افغان کډوالو په زیاتېدو سره د شری د ناروغۍ د خپرېدو خطر زیاته سوې ده. هغه زیاته کړه چې په ایران کې غیر قانوني کډوال د ډیپورت کېدو او د لګښت له ویرې واکسین ته مراجعه نه کوي. خود کورنۍ چار سره د ژغ ملتیا لمخې ټول افغان او پاکستانی قانوني او غیر قانوني کډوال کولای سي روغتیایي مراکز ته په مراجعه سره په وړیا توګه د شری او د نور ناروغیو واکسن ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګنګوسې خبرې سوي دي چې د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غني له امارات څخه کابل ته راستون شوی دی. یو خبري سرچینه تېره ورځ اوا خبري اژانس سره په خبرو کې یادې ګنګوسې تایید کړې دي او ویلي دي چې اشرف غني د افغانستان د احمدزي د قومي مشرانو په منځګړیتوب سره کابل ته راستون شوی دی او د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د اشرف غني د سفر د خوندیتوب د ضمانت پاره امارات ته تللی دی. تر دې دمه په کابل کې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې د اشرف غني ورور حشمت غني هم تېره ورځ په خپل اکاونټ کې خپل ورور سره یو ځای نوی انځور خپور کړی دی. د دې انځور تر خپرېدو وروسته له تېرې شپې را په دې خوا افغانستان ته د اشرف غني د راستنېدو په اړه خبرونه زور اخیستي دي. تر دې مخکې حشمت غني احمدزی د ویچویله سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غني سیاسي ډګر ته د راستنېدو ګروهنه نه لري، بلکې غواړي ټولنیز فعالیتونه مخته بوزي. افغان حکومت وایي د ایستل سویو چورلکو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې پخواني حکومت سقوط سو، نو یو شمېر افغان پیلوټانو ځینې چورلکې ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدول چې اوس یې امریکا له ورکولو انکار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل تازه څرګندونو کې ویلي هغه کسان چې د افغان پوځ الوتکې بهرنیو هیوادونو ته لېږدولي دي خاینان دي او په خبره دوی یې د راګرځولو په لټه کې دي. د مجاهد په خبره د امریکا دا کړنه له ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو سره په ټکر کې ده او دوی هڅه کوي له دغه هیواد سره د دې چورلوکو په راګرځولو خبرې وکړي. تر دې وړاندې د ازبکستان په شمول ځینې هیوادونو د دې الوتکو له ورکولو انکار کړی دی. امریکا غواړي د افغانستان د مخکني پوځ ځینې چورلکې اوکراین ته ورکړي. سینیسی ځواکونه د خپلو جنایاتو په دوام کې یو ځل بیا په الاقصی جومات باندې په برید کې لس تنه فلسطیني لمونځ کوونکي له ځان سره بیولي دي. د سینیسی رژیم ځواکونه هره ورځ په چټي پلمو سره د اردن د سیند په لویدیځ غاړي او د الاقصی په جومات باندې بریدونه کوي او فلسطینیان ته مرګ ژوبله اړوي او یا یې هم نیسي او بندیان کوي. د شهاب د خبري اژانس له راپور سره سم د سینیسی رژیم ځواکونه همدارنګه په جنین کې د ارمانی په کلی باندې په برید کې له کوم دلیل پرته څلور فلسطیني ځوانان نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. همدارنګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې هم شپږ فلسطیني وګړي د سیونیستي ځواکونو له لورې نیول سوي دي. د سیونیستي رژیم ځواکونه او ښاریزو د روژې د میاشتې را په دې خوا په ځلونو د الاقصی د جومات سپکاوی کړی او په سلګونو فلسطینیان ته یې مرګ ژوبله اړولی. همدارنګه د دوشنبه د ورځې له سهاره نیولې تر دې دمه سیونیستي ځواکونو په خپلو بریدونو کې له 50 زیات فلسطیني وګړي په شهادت رسولي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام راوړم یو سیاسي تفسیری ته چې عنوان یې د اسلامي انقلاب له رهبر سره د سوریه د ولسمشر لیدکاته هیله ده چې تر پای زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د سوریه له ولسمشر بشار اسد او ورسره پلاو سره په کتنه کې په یو نړیواله جګړه کې د سوریه د نظام او د ولس مقاومت او بریالیتوب د سوریه د اعتبار د زیاتېدو او سرلوړۍ لامل وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا یې تاکید وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد د یک شنبه په سهار تهران ته په سفر کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای او د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره خبرې اترې وکړې. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای په دغه لیدنه کې په سیاسي او پوځي ډګرونو کې د سوریه لوی لسته راوړونو ته په اشاره سره وویل، نن سبا د سوریه حالت له جګړې مخکې سره توپیر کوي، که څه هم هغه وخت کې سوریه کې ورانۍ نه وي، لیکن اوس د سوریه اعتبار او احترام تر پخوا زیات سوی دی او ټوله سوریه ته د یو قدرت په سترګه ګوري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې باندې په تاکید سره چې د سوریه ولس او جمهور رئیس د سیمې هیوادونو ته سرلوړې دي زیاته کړه، زموږ تاسو د ځینو ګاونډیو هیوادونو مشران د سیونیستي رژیم له چارواکو سره ناسته پاسته کوي او یو بل سره چای څښي، لیکن د همدغو هیوادونو خلک د قدس په ورځ کې سړکونو ته راوځي او د سیونیستي رژیم په ضد شعارونه ورکوي. دا زموږ د سیمې د نن ورځې حقیقت دی. د سوریه ولسمشر هم د ایران د ولس او د دولت له ملاتړ څخه په قدر ونی او د شهید سردار سلیمانی څخه په یادونې سره وویل، په تیرو څلور لسیزو کې د سیمې او په تیره بیا د فلسطین په چارو کې د ایران نه بدلیدونکی دریځ او مقاومت د سیمې ټولو ولسونو ته وښودله چې د ایران اسلامي جمهوریت لاره سمه لاره او اصولي لاره ده. بشار اسد همدارنګه څرګند کړ د جګړې ورانتیاوی رغیدونکې دي، لیکن که اصول له منځه ولاړ سي د رغولو نه دی او د امام خمیني رحمت الله علیه په اصولو باندې د ایران د ولس ژمنتیا چې د معظم رهبر په همت سره دوام کړي، د ایران د ولس د سیمې د ولسونو او په تیره بیا د فلسطین د خلکو د بریالیتوب سبب ګرځېدلی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر بشار اسد سره په لیدنه کې د شهید سردار سلیمانی په درنښت سره وویل، هغه بزرګوار شهید سوریه په وړاندې خاص تعصب لرل او په صادقانه توګه به یې سرشیندنه کاوه او په سوریه کې یې د ایران د سپیسلي دفاع له دورې سره یې چلند توپیر نه کاوه. شهید سلیمانی او د سپای پاسداران نورو وتلیو شخصیتونو من جمله شهید حمیدانی په حقیقت سره د زړه له کومې به هلې ځلې کولې او د سوریه مسلې ته یې د یوې سپیسلې مسلې په سترګه کتل. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د سوریه د امنیت او ثبات ساتنه او په سیمه ییزو مسایلو کې د هغه پیاوړي حضور د اهمیت وړ دی. دغه هیواد د سیونیستي رژیم په خلاف دریځ غوره کولو سره د اسرایل د نیواګر رژیم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. په دې اساس ایران او سوریه د اسرایل له نامشروع رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو د رغولو مخالفه دي. د سوریه ولسمشر د اسلامي انقلاب له رهبر سره په لیدنه کې په دې اړه وویل، هغه څه چې په سیمه باندې د اسرایلي رژیم ډول کې مخنیوی کوي د ایران او سوریه ستراتیژیک اړیکې دي چې باید په پیاوړي توګه دوام وموندي. ښکاره خبره ده چې په ټولو سیاسي، روزنیزو، اقتصادي او فرهنګي ډګرونو کې د سوریه او ایران اړیکې مخ په پراخېدو دي او په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې د دې ضرورت رامنځته کوي چې د تهران او دمشق ترمنځ د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو په لړ کې پلانونه وسي. د تبصرې پای. قدر من اوریدون که واس با افغانستان تا دشرف غنی درستانی دو پاکل دا گنگوسو پا اره لافغان کارپو شاغل محمد انوار سلطانی سر از مرد همکار مرکو اوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلطانی صاحب په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګنګوسې خبرې شوې دي چې ګواکې د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی له اماراتو څخه کابل ته ستون شوی. یوې خبری سرچینې تیره ورځ دغه ګنګوسې تایید کړې او وی ویل چې اشرف غنی د افغانستان د احمدزی د قومي مشرانو په منځګړیتوب کابل ته ستون شوی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د اشرف غنی د سفر د خوندیتوب د ضمانت لپاره امارت ته تللی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، ستاسو څه خیال دی؟ آیا دا خبر به رښتیایي او که رښتیایي نو د هغې د راتلو هدف څه کیدای شي؟ مهرباني.
اشرف غنی د افغانستان یو تبه دی او د طالبانو د مشرتابه د اعلان مخې چې هغې یو کمیسونه د وزارت معدن د وزیر په مشرۍ باندې جوړ کړی و چې دغه د افغانستان کولی شي چې افغانستان ته راشي، نو په دې سر باندې امکان لري چې راغلی اوسېږي، ځکه احمدزی قوم په افغانستان کې یو مطرح قوم دی، یو قوي قام دی، یو نیرومن قام دی او د هغې په وساطت چې افغانستان ته د طالبانو په مشرتابه کې هغه عباس ستانکزی هم یو یو د وزارت خارجه مرستیال دی، نو راتګ یې امکان لري او هدف دی دا اوسېږي چې دلته د دې اقتصادي او سیاسي او نورو ډګرونو کې د تېر حکومت په دغه باندې په حساب هغه قوت باندې د اشرف غنی د وجود نه په استفاده باندې هغه ډېر نامه و حلقاتو چې د اشرف غنی په حلقاتو کې وو هغه کولی شي چې هغه د دې نظام سره په تفاهم کې مشارکت ته راوبلي او د دې تر څنګ نړیوال هم کوشش کوي چې د سیاسي مشارکت لپاره د غالتیر حکومت هغه علاقات چې په فساد کې ډیر ښکیل نه دي او جنگي جنایتونو کې ډیر دخیل نه دي هغه هم راولي، نو څه نړیوالي موري دا کار کوي او څه سیمه ییزې موري هم علاقه مند دي چې هغه کسان چې په دې هیواد کې بانفوزه کرکتر لري هغه هم مذاکرات کوي، ځکه طالبان پرې لس پیسات رسمیت ونه پېژندل او نه یې د خپل اقتدار لپاره موجودیت په بعضې ولایتونو کې په جنګه د جنجال اوازې هم دي، خو دغه اوازو د ختموي په خاطر باندې اشرف غنی راتګ ته به یو ضرورت وي او دغه ضرورت له مخې طالبان هم دکار ته علاقه مند دي چې په دې راتګ ته لبیک ووایي.
سلطانی صاحب، طالبانو خو د پراخ بنسټ حکومت خبره کړې ده او د افغانستان نه چې کوم مشران تللي دي ټولو ته دا ویلي چې هغې واپس هیواد ته ستنېدای شي، اوس که د اشرف غنی د راتګ دغه خبر واقعا رښتیا وي، آیا دا زمینه برابرولی شي چې نور پخواني مقامات هم افغانستان ته راستانه شي؟
بالکل، د اشرف غنی مملکت لومړی کړی و په د فراتب چې په حساب چې دا راشي د نورو ته هم کړکۍ د راتګ خلاصېږي او کولی شي چې دغه نړیواله په حساب فضا داسې دغه ته مذاکرات ته برابره کړي، په دا نور هم جرات پیدا کوي چې اشرف غنی د محاکمې د میز نه لرې کېږي او اشرف غنی د مذاکرې میدان ته را نږدې کېږي، دغه نور هم جرأت پیدا کوي، نو دغې ته په کتو باندې که تاسې د عبدالله تګ ته وګورئ چې هغه بهر کې تشریف ویوړ لاړ، دا په دې معنا باندې چې طالبان اوس په هغه شکل باندې لوبه نه کوي چې پرون یې کوله. طالبانو ته هغه شرعي او اسلامي حدودات په هغه لومړي قطار او تقدم کې دي، دغه سیاسي حلقات دا د دیو د سیاسي بهیر معنی نه ګرځي، نو په دې د دې سړي پر اثر باندې کراغلی وي دا نور سیاسي علاقات هم جرأت پیدا کوي چې راشه د طالبانو سره په دې وطن کې په هغه ملي مشارکت کې خپلې شپې سبا کې نو راتګ د افغانستان خلکو لپاره او د طالبانو د تحریک لپاره او د نظام لپاره یو یو ښه سپورټ کېدای شي.
سلطانی صاحب تاسو ډیر ډیر مننه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او که وخت وو نو د کابل او ځین نورو بهرنیو هیوادونو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او زموږ سره تر پایه پورې هم ملګرتیا وکړي.
رانوریدونکو د تهران چاپ کابو ټولو ورسپانو نن د رهبرۍ لستر مقام سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د کتنې په اړه انځورونه چاپ کړي او مطلبونه یې لیکلي دي. اطلاعات ورسپانې هم په خپل لومبي مخ د رهبرۍ لستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کتنې ته انعکاس ورکړی او د معظم رهبر لکوله لیکي د ایران او سوری اړیکې یو حیاتي مسأله ده او باید کمزوري نشي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي پروند سوری له ولسمشر بشار الاسد او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې په سیاسي او پوځي میدانونو کې د سوری سترو بریالیتوبونو ته په اشاره سره وفرمایل، نننې سوریا له جنگ مخکې سوریا نه ده، که څه هم هغه وخت دومره ویجاړې نه وي، خو اوس د سوریې درناوی او باور لمخ کې زیات شوی او ټول دغه هیواد ته د یو قدرت په سترګه ګوري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سوریې د نظام او ملت مقاومت او په یو نړیوال جنگ کې بریالیتوب د سوریې د باور او سرلوړیتوب د زیاتېدو زمینه جوړونکې وبله. هغوی همداراز د سردار شهید سلیمانی یاد او خاطرې په لمانځلو سره وفرمایل، هغه بزرګواره شهید له سوریې سره خاصه مینه درلودله او په حقیقي معنی سرشیندنه کوله او په سوریې کې د هغه کلچار د ایران د اتکلنې سپېڅلې دفاع له وخت سره توپیر نه درلود. هغوی زیاته کړه، شهید سلیمانی او سپاه پاسداران ځینې نور وتلي شخصیتونه لکه حمدانی د سوریې د موضوع په اړه د زړه لتله کوششونه کول او دغه مسئلې ته د یوې مقدسې دندې په سترګه کتل. او موږ هم غواړو چې د ایران او سوریې اړیکې چې یوه حیاتي او مهمه مسئله ده باید کمزوري نشي. دغه ورځپاڼې بیا په بل خبر کې لیکلي، د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاندوی د اوربند خلاف ورزی د دوام په هکله تیریګر سعودي ائتلاف ته خبرداری ورکړی دی. یحیا ساری پرون په معارف کې د جنگ د اولو لیکو په کتنې او له یمنی جنګیالیو سره په ملاقات کې وویل، سعودي ائتلاف د اوربند له اجرا کولو مخ اړول پیل کړی دي او خپل فریبکاره مکاره او جنایتکاره څیره یې ښودلې ده. هغه ټینګار وکړ چې د یمن ولس د خپل تاریخ تر ټولو حساس پړاو تیروي، یا د دښمن په اوربند کې خپل جدیت وښایي او یا له معمول سره سم ژمنه او لوز ماتوي. په همدې اړه د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاط هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې تیریګر ځواکونه د هر هغه اقدام په وړاندې خنډونه جوړوي چې د اوربند د کامیابۍ لامل ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې په خپل لومړي مخ کې لیکي، سوریه په یوه نړیوال جنگ کې بریالی شوه. د رهبری لستر مقام سره د سوریه لولسمشر بشار اسد ویناوی چاپ کړی د غورسپانه لیک چې د رهبری لستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای پرون د سوریه لولسمشر بشار اسد او ورسره ملګری پلاوی سره پکتنه کې په سیاسي او پوځي میدانونو کې د سوریه سترو بریالي توبونه ته په اشاره سره وفلمایل. نننی سوریه له جنگ مخکې سوریه نه ده، که څه هم هغه وخت ډېرې خرابیانې موجودې وې، خو اوس د سوریه درناوی او باور له مخکې زیات شوي او ټول دغه هېواد ته د یوه قدرت په سترګه ګوري. حضرت آیت الله خامنه‌ای پر دې په ټینګار سره چې نن د سوریه ولسمشر او ملت د سیمې په ملتونو سرلوړی دی زیاته کړې ده. د سیمې د ځینو هېوادونو مشران د صهیونیس رژیم له مشرانو سره ناسته پاسته لري او له یو بل سره کافي څخه، خو د همدغو هېوادونو خلکو د قدس په ورځ واټونه له صهیونیستي ضد خلکو او شعارونو ډک کړل او دا د سیمې نننی واقعیت دی. د سوریه ولسمشر هم د ایران د ملت او حکومت له ملاتړونو او دریځونو په قدرونې او همداراز د شهید سلیمانی د یاد په لمانځرو سره وویل، د سیمې په مسایلو په تیره بیا فلسطین په موضوع کې په تیرو څلورو لسیزو کې د ایران مقاومت او پایداره دریځونه د سیمې ټولو خلکو ته وښودل شوه چې د ایران لاره سمه او اصولي لاره ده. او د افغانستان له خاورې څخه تاجکستان ته د دایښت غونډوي بریدونه ترنوان لاندې کیهان ورسپانه یو خبر چاپ کړی چې په دې ډول دی. د تاجکستان رسندوی د شنبې په ورځ د دغه هیواد د امنیتي چارواکو له قوله ولیکل چې د بی ایم یو ډوله څلور توغندۍ د افغانستان د خواجه غار سیمې څخه د تاجکستان خواته وتوغول شو. د دایښ د خوراسان څنګه وویل په تاجکستان کې د شنبې ورځې بریدونه د دغه ترهګری ډلې کار وو، خو د تاجکستان ځایي چارواکي وایي چې دغه حمله او بریدونه د افغانستان له پولې څخه شوي چې دغه کار د انصار الله د جماعت اسلامي ملیشاو چې د دغه هیواد د حکومت مخالفان دي لخوا ترسره شوي دي.
دوستانو په پروګرام کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو او راځو د کابل چاپ ورسپانو ته. په سر کې مسیر ورسپانه راخلو. د ورسپانې لیکلي د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه ډیر زر یوه ستره غونډه جوړیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت د څرنګوالي په اړه ډیر زر د هیواد په کچه ستره غونډه راوبلل شي. نوموړي ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر شته ستونزو او حل لارو خبرې کیږي. هغه وایي د غونډې د جوړېدو کره نیټه نشي په ګوته کولی، خو ټاکل شوی چې ډیر زر جوړه شي او په هغې کې د افغانستان له ګوټ ګوټه د ټولو قومونو استازي ګډون ولري. د نوی حکومت یو بل غړی انس حقانی هم په خپلو خبرو کې ویلي چې د ستونزو حل د حکومت د مشرتابه پالیسی ده او د تمه لري چې دغه ډول غونډې مثبتې پایلې ولري. او د مسیر ورسپانې بل خبر دا چې په ننګرهار کې د ګلابو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار کې د ګلابو حاصلات 40% ډیر شوي دي. د یاد وزارت ویان مولا مستعین عمری رسنیو ته په استولی پیغام کې ویلي ګلاب د ننګرهار په اچین، سپین غر او در نور ولسوالیو کې پر 1500 جیربه ځمکه کرل شوي چې سږ کال به ترې تر 2500 ټنو پورې حاصلات راټول شي. عمری د ګلابو د تیر کال د حاصلاتو ارقام نه دی یاد کړي، خو ویلي دي چې د سږ کال حاصلات به د تیر په پرتله 40% زیات وي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې له هر جیرب ځمکې په کلنی ډول تر 200 کیلوګرامو پورې د ګلاب ګلونه راټولې دي شي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ 800 ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ سایټ کې دا سیلیکي په افغانستان کې د ښځو د حجاب د څرنګوالي په اړه د طالبانو حکم ته په پام سره یو وژده مقاله لیکلی چې موږ دلته ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د حجاب په اړه د طالبانو حکم چې شنبه د غوایی پر ولسمه په یو بشپړه نارینه ناسته کې په کابل کې اعلان شو، د دې ډلې د کابو اتو میاشتو واکمنۍ په موده کې یو بل غبرګون پارونکی ګام و. د هغې کړنلارې له مخې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت برابره کړې، ښځې باید له سترګو پرته ټول مخ پټ کړي. طالبانو د دغه حکم د سرغړونکو لپاره تادیبي جزایی احکام هم وضع کړي دي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی. د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو، فعالو میرمنو، هیوادوالو او د ځینو هیوادونو استازو د طالبانو پر دغه اقدام اعتراض کړی دی.
تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام ته هم دې ځای پای ته رسیدلې. ملتیا مو مننه کوو او تر بل خبرونه درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. د مهربان او بخشون کی الله تعالی پنامه او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د یو ځل بیا فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
هم تاسو په خوږو خوږو لیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راش پروګرام سره تاسو په خدمت کیو او هیله لرو چې ټول به روغ او رمټ بوي.
زه هم په خپل وار لمینې ډک سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته او امید ده چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامه پټ وي
انشاءالله.
دوستانو، لکه څنګه چې خبرې سبا د شوال د میاشتې اتمه نیټه ده چې په دغه ورځ باندې وهابیانو په مدینه منوره کې د قرآن کریم او سنتو د احکامو پر خلاف او لدین څخه د غلط اخیستون لمخې د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د گرانی لور بی بی فاطمه زهرا او پل مسیانو کې د امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر او امام جعفر صادق علیه السلام او د زنو وفادارو اصحابو د مزارونو په ویجاړولو سره د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو زړونه ودردول. د اسلامي سپیشالتي او اثارو ویجاړول هغه د سیسه ده چې دښمنان او استعمار پال د اسلام د تاریخ د عیني شواهد او مستنداتو د لمنځه وړلو لپاره پلانوي او اجرا کوي. نو دوستانو، د رسول الله له کورنۍ سره د دغه شوي ظلم په غندلو سره هیله لرو چې د اسلامي نړۍ په هلو ځلو سره په جنت البقیع کې د دغه پاکو هستیو په قبرونو باندې دوباره مزارونه او زیارتونه جوړ شي
ان شاء الله تعالی. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، په پروګرام کې د شاملې دوه لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ. 00 99 940 45 3. نو زموږ د ایمیل ادرس پښتو 99@yahoo.com. نو ماجد صاحب، که ستاسو خوښه وي دلته به یو دمه کوو او بیا به بیرته راشو خپلو قدرمنو
اوریدونکو.
خوښ
یو ځل بیا مو هرکلی کوو او راځو د ګرانو ملګرو لیکنو ته. له ښایسته چمن څخه ګران ورور پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب یو ډیر ښکلی شعر راډالی کړی دی. نو غواړم چې دا نننی پروګرام په دغه شعر سره پیل کړم. وایي: وای نورې کیسې وایا چې اسانی دي، نورې کیسې وایا چې اسانې دي، پرېږده د الفت خبرې ګرانې دي، او رامشي لیمو ته د دیدن په وخت اوښکې څه ناپوه رقیبانې دي.
ډېره شایسته قطعه ده. کور مو ودان اڅکزی صاحب. ګران نظام الدین کاکر ورور هم په ګروپ کې خپل ډېر په زړه پورې انځورونه له دوستانو سره شریک کړي دي، نو مننه کوو. او پیغامونو ته یې هم سترګې په لارې. خو له مشهد مقدس نه ګران او مهربان ورور جمیل حسین صاحب د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یوه ارزښناکه خبره په اردو ژبه را لېږلې ده چې ژباړه یې داسې کېږي. امام خمینی فرمایلی دی: کله چې نه پوهېږي چې کوم حکومت په سمه دی او کوم په غلط، نو وګوره چې امریکا د کوم یو پلویتوب کوي، بس د هغه مخالفت کاوه.
نو د امام خمینی رحمت الله علیه له دې خبرې معلومیږي چې امریکا هیڅکله د ښه او د یو داسې حکومت پلویتوب او ملاتړ نه کوي چې د خپل ولس او هیواد په ګټه وي، بلکې تل یې له داسې حکومتونو او ډکټاټورانو ملاتړ کړی چې د امریکې په ګټه وي. فاطمی خور په دې لړ کې په ایران کې د شاه د رژیم او دغه شان په عراق کې د صدام رژیم او په افغانستان کې په دې تیرو شلو کالو کې او حتی اوس په پاکستان کې د خپلو انډیوالانو حکومتونو څخه د امریکې ملاتړونه د دې خبرې څرګندې
نمونی دی.
نو ځکه خو بیا پیر نجیب الله شاه صاحب دا شعر را لېږلی دی کنه، چې وایي: مونږ پکې رزق پسې خاوري شو، خلک مو له خاورې نه لالونه وړي.
ډېر زبردست شعر دی چې ستر حقیقت او معنا لري. پیر صاحب په یو بل پوسټ کې دا هم لیکلي دي چې له جاهلانو سره په خاموشۍ او چپ خوله ژوند کاوه.
نو له جاهلانو سره بحث او ناندری نه کیږي کنه. هغه خو بس خپله وایي چې هر څه ته ورته دلیل او دغه راوړې منطقي خبرې هغې باندې نه پوهیږي. او قرآن کریم کې بیا خدای تعالی جل جلاله فرمایلی چې وایي: اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نو محترم پیر صاحب بیا به هم را سره په ګروپ او همداشان په پروګرام کې ملګرتیا کوي له خیره
انشاءالله.
دوستانو، دلته یو وړه شان د ماخلو او بیا راځو ستاسو خوږو خوږو غږیزو پیغامونو ته.
د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو، او زو غږیزو پیغامونو ته او د غږیزو پیغامونو په برخه کې د محترم ثمرګل نیکنام خیر صاحب پیغام په ګډه سره اورو او ګورو چې موږ ته څه وایي.
وای: تا ته یوه و ما ته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي، او څوکې غلط کړي بده پیښه راوړي، ګیله وښار بیا له پاګله کوي، او ټول کاهنات روزي خدای ورکوي. دا تور بورا ګیله له ګله کوي، او څوک پرمو او څوک په جنگ کې لوی شو، عمر خو تیر شو، تعلیم کله کوي؟ دنیا تعلیم په تجارت اخته ده، خړ پښتون ګټه له مرچله کوي، او ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري. ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري. سمر نږدې سیل لټله کوي. والسلام.
سمر نږدې سیل لټله کوي. ډېر ښکلي شعرونه مو را لېږلي دي او داسې ښکاري چې دا شعر مو هغه وخت لیکلی وي کله چې تاسو د پاکستان په ټل سیمه کې اوسېدلې. نو نیک نام خیل صاحب، د هغې ورځې په هیله چې له ټولې نړۍ په تېره بیا له ګران وطن څخه جنگ او ناامني ختم شي او امن او امان، خوشحالي او سوکالي راشي انشاءالله.
انشاءالله تعالی. اگران مسافر زموږ قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب چې په د اختر په شپو ورځو کې کور کلی یو خپل ماشومان ډیر یادیږي، یو ځل بیا قلم او کاغذ را اخیستی او څه داسې گویا شوی.
ما و اختر ته سرې جامې وکړې، ما و اختر ته سرې جامې وکړې، رانغلې یاره تا بانی وکړې، کوچنی اختر په جدایی کې تیر سو، کوچنی اختر په جدایی کې تیر سو، ولوی اختر ته دی وعده وکړې، خلقو تعلیم خلقو مزې وکړې، خلقو تعلیم خلقو مزې وکړې، پښتون جهاد او جنازې وکړې، نه پر روژه نه په اختر اغللې، نامرد رنگ رنگ دی پلمې وکړې، د ناویتو په سرو جامو کې آشنا، د ناویتو په سرو جامو کې آشنا، ما ژړاګانې شبګیری وکړې، لکه د واورې په شان ویلې شوما، لکه د واورې په شان ویلې شوما، اوبه اوبه شوم، ما څپې وکړې، چې ته رانغلې سلطانی آشنایا، چې ته رانغلې سلطانی آشنایا، ما ستا غمونو سره شپې وکړې.
نو دعا کوو او امید لرو چې د وطن حالات خوشی له خیره، او سلطانی ورور مو سره د ټولو مسافرو چې له خپلو ماشومانو او کور کلي نه لرې د مسافرې سخت ژوند تیروي خپل وطن ته ستانه شي، او بیا له هلته نه مونږ ته د خوشحالۍ او امیدونو سندرې او شعرونه را لېږي له خیره
انشاءالله تعالی. امین یا رب العالمین. یو ځل بیا راځو د قدرمنو اوریدونکو لیکونو ته. در تبعید صاحب د خوشحال بابا یو شعر غوره کړی او موږ ته را ډالۍ کړی چې وایي: په اختر په جمعه څه غرض زما، په اختر په جمعه څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په صحرا، هغه وخت زما اختر زما جمعه وي، هغه وخت زما اختر زما جمعه وي، چې دیدار را تخکاره کا دلیلا.
واه جلا وطن وروره، ډیر ښکلی انتخاب د کړې د ستر شاعر خوشحال خان خټک له شعرونو څخه کور مو ودان. فاطمه خور د منیب صافی صاحب د غزل له ملګرو سره شریکول غواړم چې عنوان یې دی د خاورې غږ. وایي: وای زه غم یم د غم کور یم د غمونو خزانه یم، زه غم یم د غم کور یم د غمونو خزانه یم، تاریخ د سر له کرخې تر دې دمه حادثه یم، او اخوت را لو یوما چې مې چھن جولې کی کلا، اخوت را لو یوما چې مې چھن جولې کی کلا، پر بورا هغه دم شم بد نصیبه یم سپیره یم، او بدل می سیره کړه بدل نوم خو بدل نشوم، بدل می سیره کړه بدل نوم خو بدل نشوم، هم هغه زوړ کندهار یم خو راسان یم آریانه یم، آواز یم حقیقی خو هر مطرب یما گم کړه، غږی گم بی زمیره بی مفهوم شان نغمه یم، او دا تور لاسونه خپل غوخه تل را کوي خلکه، تر کومه په خپل غوخه خپل ملمنیم، منیبا گرد خواو می پتن کې میراثی شوه، منیبا گرد خواو می پتن کې میراثی شوه، ننزک سر تر پایا کتلستو معادلیم.
ډیر زبردست شعرونه دی، خو د وخت د کمی په وجه مو ترې ځینې بیتونه ویستل. ان شاء الله تعالی چې صافی صاحب پرې خفه کیږي نه.
ان شاء الله ان شاء
الله. ماجد صاحب، نن سهار می یو ډیر ښکلی خبر ولوستله چې د پښتو ژبې تکړه سندرغاړي کرن خان صاحب ترجمه کړی
و. ها، کرن خان صاحب سوئی
وای چې موږ ټول عمر په دې کې تیر کړو چې خلک به څه وایي.
بالکل،
خو خلک به په آخر کې بس دومره ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون.
نو بس خدای دې خیر وکړي. ډیره ښه وینا یې ژباړلې ده ګران کرن خان صاحب، کور ودانې ورته وایو. او په دې خبرې مې رایاد شول فاطمې خور چې د روژې د مبارکې میاشتې په وروستیو ورځو کې د کرن خان صاحب قدرمنه مور
وفات
شوه. نو تسلیت او تعزیت ورته وایو او دعا کوو چې الله تعالی صبر ورکړي او مورکې ته سره زموږ د ټولو جنت الفردوس را نصیب کړي
ان شاء الله تعالی. دا چې ماجد صاحب وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، هغه خو ډیر ښه دی، موږ خو د خدای تعالی یو او هغه ته
هغه تستنیږو
ان شاء الله تعالی، چې موږ ګرته خدای تعالی ته بستانه شو. نو په همدې دعا سره د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
ښه او آباد اوسئ.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، زموږ د نن ورځې مازیګرنې خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی شئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو وړاندیزونه او نظرونه ته سترګې په لاره یو او تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو. خوشاله او سوکاله اوسئ. Thank you.